120 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
السلام علیکم، احمد شیبریم استاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لار کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پروسو ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالې الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډېری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلي خو نه ماتېدونکي مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډي په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالیش دي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغندیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت د رزور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوی دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته ویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیځ کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکایي چارواکو په وینا دغه چخیستونکي بریدونه وروسته له هغه وشول چې یوه وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو چخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخی شو. دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنځشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمیر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیښه د دسمبر په 14 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمیر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې 6 تر اوسه شاوخوا 2,600,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هر کله کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان وسم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د وسیدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوارسی.
هیلکم
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فاطمه آباد خان صاحب ته او اوریدونکو ته.
وعلیکم.
څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولی شو. په هغه کې یوازې دا دی چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست عبدیت دی، اما سیاسی عبدیت نشته. پکی دیر خلق دی و جنم افغانستان دی تو کلونه که خوش کرده چی دوی یا دی فکری لحاظه، یا دی قومی لحاظه، یا دی سمتی لحاظه زینی گواخون سر مختی. او دا دی وسنی نظام اغا سیاستونه دی چی زینی کسان ارشیوی دی دیتا چه دی دغو سیاستونو یا دی دوی دی طرز فکر یا دی مذهب یا دی نور و قومی مناسبتونو پا اغب واجبان دی دوی افغانستان خوش کرده ای. یعنی زده دست فکر کام چه دی لامل یا وده ده، یعنی تو لاملونه دی. بل خبره فقر ده، اوزگارتیا ده، دا هم یا لامل که دهشی چه خلق مهاجرتونه تا.
بله.
بل خبره ده دزدکل مسئله ده، چه ده خوزو ده کار او دزدکل مسئله ده چه خلق دیتا مجبوره کیگه چه دوی وطن فرید و مهاجر شی. نو ده ها دیره دی پوری را گرزی چی چوم را دنن پا افغانستان که اوسنی واکمنان اول خود دغبات ارزیابی که دغبات سرخلاص که چی دغ کسان و دی افغانستان زینی واتل دلیلون چه شایدی. او کلا چی دغ دلیلون بانده دوی زان پوی که دی اغا دی حل دی پارا دوی باید اغا سی اقدامات تلاس پوری که چه پده که افغانان متضرر نشی، یخنی که خالق کنه و جلسی پا دی امنیتی زاکونه دی خوانه دی بحرانه هوادونه دی بندیان نشی و اونه و جلسی. نو دا اغا مسائل دی چه باید پده بانده خپلا
مننه اتمر سر. بله مننه فتی محمد خان. کتاست راشم په ایران کې نن سبا چورته ګورو د ډیرو افغانانو لپاره شاید کار هم نه وي، د کار زمينه هم مساعده نه وي، ځکه چې کڅوک د مهاجرت رسمي اسناد ونه لري نو بیا ته کار کول هم سخت دي. د دې په وجود ولی افغانان ایران ته ځي؟ ستاسو څه نظر دی؟ بله د ژغ موټیټ ته نصر اورو. ستاسو د موبایل ژغ ټیټ ده، که تاسو هغه موبایل ژغ بیرته لوړ کړئ بیا سره اورېدای شو. د موبایل مایک مو ګول دی، زما آواز اورئ فاطمه احمد خان؟ دوی ته تاسو به بیرته بیا هم بیا به بیرته احوال درکو. فکر کوم ستاسو موبایل ګول دی. اتمر صاحب، تاسو ځینې دلایل یاد کړل. کېدای شي چې په ډېرو ټولنو کې خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې ګڼ عوامل وي، لیکن خلک له خپل هیواده نه وځي او تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې مشکلات په خپل هیواد کې دننه حل کړي. فکر نه کوي چې دغه تیر څه باندې څلوېشت کلن ژوند چې افغانان له یو ځای بل ځای مهاجر کېدل او د مهاجرت سلسله روانه و، دغه هم یو ډول افغانان مخته کړی دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. اتمر صاحب، بله، څنګه اواز سره په ځنډ درځي اتمر صاحب؟ له دوی سره مو رابطه قطع شوله. بیرته هڅه کوو چې له میلمنو سره چې په دې خبرونه کې د پانتون استاد اساق اتمر ته مو بلنه ورکړې ده، او له ایران افغان کډوال فتح محمد خان ته مو بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې راسره وي. کله چې دوی رابطه بیرته ټینګه شوله بیا به هم له دوی سره یو. اتمر صاحب سره اورو؟
بله، اوس
اورو. ته قطع شوم مخکې مو زما پوښتنه کا اخیستې. ما ویل مل په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په روسپاتې هیوادونو کې ته د سیمې او د نورې نړۍ هغه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورشته هم د مشکلات شته. فکر نه کوي چې دا څه باندې چلويشت کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړی ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغه وادو ته لاړ شي، قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی یو څه افغانان هڅولي دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څنګه دا عمل تاسو په څه سره ګوري؟
بالکل هم دا وسیله چې ورسېب ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېخ کال کې کله چې په افغانستان کې د شوروی د لخکر او یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی به یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلای وای. په دې کې اواز خپل افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپل افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر سي، کې بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې اواز د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي، دا غیر ممکن دی او نشي حل کولی. او بل په دغه راکلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیوالو باندې دغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته را ګرځېدلو په خاطر، د اودات په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحی خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادي مشکل لري. دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري، او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فتح محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فتح محمد خان په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا. خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي، لیکن بیا هم د ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب اول تاسو دوم ستام کارت دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لاري طالبانو باندې کړی دی د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي هغه ډیر مجبور دي، ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لاري یا د لشکرګاه لاري چې راځي کاچاکبران ورته د خپل پیسو په خاطر باندې وایي چې لاري صحیح دي، لاري ښه دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب د ډکوي. نو افغانان له هغه ځای بدبخته کیږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر راوړي بلوڅ په لاس ورکوي. کاچاکبر خپل په ایران کې ناسوي یا افغانستان کې ناسوي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو ویل دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول هغه د یخ لامل یا د واوري یا د باران لامل عمل ته ختم شوی دي، مړ شوی دي. نن ورځ دې باسا سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی با متخن، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ چی هم نسته شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري اغه ز خپل پروسه کال چې د مو خپل ملګری او د مو خپل ځای له اوتاک نه له پاسپورت سره راځي مرسکو ښه. بیا کوم هغه کسان چې کاچاک دي او پاسپورت ملري دی غو ژوندۍ خو یو مخه سخت ده، ډیر سخت ده. اول کار نه پیدا کیږي، دویم څه کار او څه فائدہ سي اغه صاحب کاران او پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خاطر ماموران نشي پیسې ورنشکوي، ورزګات یو لري عمل ته پراتوي، دا خپل دی کرایي پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللی دي. د کډوالو شمیر تاسو ته او بخښي تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالی.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
ایران. تهران.
تهران کې.
نه
شیراسکی. شیراسکی دی افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه ډیر فرق نه کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبه خلاصه وای د لغونه ورسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر سب یو بل راپور ځین کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیه ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډیرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري؟ سي دا به ډیر وي او کنه؟
د په خو په پرتله کم دی، لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې و چې هر هیواد ته به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغه ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په هغه سرحدونو کې دوی ساتل کیږي همالته د دوی کیسونه بررسي کیږي. دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه د هغه سرحد نه دوی بیرته دی پورته ای یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی لکه چې مخ زمونږ تاسو ملګری ویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاره یا په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي چې مونږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې.
مننه اتمر صاحب. فتح محمد خان په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شو دي هغه مختلف کارونه دي یا ساختماني کارونه دي یا مثلا د باغو کارونه دي یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي بعض کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي سیاغه جوشکاری دي مختلف کارونه دي ولی فل پیسه ده کې نیوی پیسه ده کارونه ساختماني دي
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه یز مثلا د عادي کارګر وي د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغاني لاس ورسي
کور په دې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې سي پاسنداز لري هغه باید حساب سي نه هغه پیسې د اخلي او که مثلا دی او تاک خرچ ورکوي یا د اسناد کرایې ورکوي یا نور کوم مثلا خرچونه باندې راځي دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتون او پراته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي
اته زرا باندې یو وزر
اوس دلته سوال ده دی چې آیا دغه وزر اته زرا افغاني یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې نسی ګټلی
افغانستان کې خو کار نشته که کار ووسیږي هیڅ سړی دلته نشي راتلی ناراضي
دلته بیرته اتمر صاحب څرنګه یعنی دغه وا ته زره افغاني لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي اولته ډیر سخت ژوند ګالي څرنګه دې ته زمينه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا ته زره افغاني په میاشت کې ترلاسه کړي
ګورې دنه په افغانستان کې کاری واقعا د اتزر رپ په خاطر څوک خپل فامیل نخشي کې خپل وطن نخشي کې اتمنه غته زرا وزرا ولزرا او پنځل زرا دا خپل دنه په افغانستان کې پیدا کیږي لیکن نو خبره ده چې آیا دا د کار زمينه هم دا اوس خلک ته هم دغه قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي که مزه پوره چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې ډیر دی بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډیر کم لرئ موږ فنی کارګر بیخي نه لرو یعنی کارګر موږ هغه ته وایو چې مسلکی وي مثلا ګلکاري رنګمالي نجاري برقي نلدواني همدغسې نور دوی مسلکي
اتمر صاحب وبخښئ په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرضاً کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي خو په دې برخه کې فکر کوم چې دا خپل زموږ تاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی یعنی یو څه ګناګار یې به حساب کو یعنی لټتي
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو ګورې کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راته یا پاکستانی به یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به د پیچې د بنګلادیش به دا ځکه یا د ایران نه به دا چاوی مسئله کیو اوس څو ځلې تاسو ما باور دلې خبرونه کې دا راپور نه ستاسو د راډیو نام نشي سوي دي چې وزارت کار او امور اجتماعي مثلا عربي و د نصر تړونو کې چې موږ 5000 کارګران ته ضرورت لرو هغه صحیح ده د کارګر ته په ټول نړۍ کې خل ضرورت دی، اما کوم کارګر ته حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکی کته زما ارزو چې مونږ په دغه کالونه کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیره مسلکی کارګر ندی، یعنی تخصصي حرفوي ندی،
صرف فزیکی کار کولای شي،
فزیکی کار کولای شي. نو فزیکی کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر ندی، مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه چې هغه کار خرابوي. هغه کارګر ته دوی ضرورت دی چې هغه فنی یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نس. دا دا او بل او بخشي اتمرسب دا تاسو په جرمني کې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا 100 کلمې مخکي، وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له 12 مورس له 13 مورس چې فن او حرفه زده کی، او هغه 20 فیصد کې خلک به کوشش کوي چې پانتونونو ته لړ شو اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې څوک تعلیم کوي؟ یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي. هم داسې نه ده؟
بله بله. ګوري یو مثال به زه تاسو ته ووایم، په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونه کې هم داسې و، با مثلا شل پنځه ویشت کابل پوهنتون کې استاذي کړی، او هغه ته مالی دل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي، هیچا بل فاکولټی ته زړه نه ښکاو، ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمسي ته.
اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم، زه د طب په پوهنځي کې استاذم، هلته مونږ د صحت عامې د وزارت په سطحه نرس او قابلیته دو چنده درې چنده ضرورت درلود نسبت ډاکتر ته، لیکن هماغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله دوی فقط ډاکټر فارغ، ځکه چې دغه نظام هم دغه سوی چې هر څوک امتیاز لري هغه ښه امتیاز باید هغه ته ورسیږي. په دې شل کالو کې هم دغه سوی شو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده، که جوړ شوی هم ده ډېر کم، لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم و تربیه داسې و چې مسلکي کېده، د اتم صنف یو کانکور و، بیا د دولسم صنف بل کانکور و، اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی، د ساینس نه به تخنیکي ته نه شو تلی، دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نه شو تلی، دا ټول کتګورایز کېده. بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی، د مغه فاکولتی نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سینا بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولای. مثلا د ادبیاتو د فاکولتی فارغ تحصیل د وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات علی کې کار کو، یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکاډمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې پدې ځای کو، داسې نه و چې د ادبیات نفارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار
وکړي،
یا ادبیات نفارغ شي هغه وزیر زراعت
شي. نه خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ و هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولای، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله له بل دفتر ته به ورتلل. مننه اتمرسه، د یو دوه اوریدونکو انتظار پاتې شول، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم بر صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو یې شرغلی
او روغ او مننه روغ شوی ته منو ته سلامونه وایم. شبر صاحب، واقعا موږ تاسو ګورو افغانستان کې چاپ اصلاح باندې غتیر ورزمه چې اصل دا خبر کړی چې ګډوډي تقریبا وګرځي یو یورپای چانس درنه تقریبا وګرځي بیا د کارت وګور کوي چې بغوند نه پیږي غواړي کار والا شي دې کار غي غم سند سری د خپل سند سری نو په ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه یان موږ د څه وسم یو مقرنه جوړ کړه د شغل یې پیل لپاره نو تاسو باید دا غریبانو زمون شې دی نه بیکاره ګرځي دا ورشه ته ور پز دکی نو یاره ماجیز دکی ام سره وایم غالي دکی تقریبا د شډو شغلونه دي تقریبا هغه ته ښه ګټه حاصل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب حسیني دا نو وګړه خارج تر څه د افغانان دي غیر قانوني نو دا خلک ته وږي کې وګړه تقریبا ډېر سنور کلا خلک سره چې په استرا باندې فازابي وسره دي ته شغل یې په اوس دکی یا زبوز دکی یا نور کار عمر اوس دکی نو بیا خپل هغه سره ستومانی افغانان وګړه په دغه خپل باندې وخت چې ګورو د مخکنی شوی شبر صاحب کې افغانان به کار دي ځوانان زمیان زمیان کوټی دي یعنی په ټوله کې چې موږ زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریبو زمون شې دي تقریبا د شپې په وخت کې برخه اخلي یعنی د رنګ ماجی کې یو ورنکاری کې نو زیاتره دکانو کې وینم مستر خانو کې نو هغه وګړه بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک چې په وسیله لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک چې ګرځي سره وسی خلک دي تقریبا یا وسیله لري تقریبا د څه دغه کورنۍ خلک کې وو ته بیا څه
یو د احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګور یو څوک پانتون وای
bale
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ستا ک نهسته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سه هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلې وارل مخه فکر کړی سي زه باید څه شی وایم چې ما ته کار راکې او په غلار کې بیا زه ډوډۍ پیدا کمه نو دې افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کارسته مثلا د اوس فاطمه محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسی فاطمه محمد خان څنګه د کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی وي او کنام داسې ورشو بیا کار کوي
شوبر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا په خوا راغلي دي په غو شرایط کې په وخت کې افغانانو مدارک چا درلودل چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي غو خپل کار کې سب زده کړی ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوی کاری لکه څنګه نما لکه الموتور بندي کارونه په غو کې مثلا ډیر خلک په راپورته سوي دي په خو درېدل دي چې هغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت خلک دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یو کړی ده ډیر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده
مننه فاطمه محمد خان احمدی صاحب څرنګه په بغلان کې تاسو د سې ځوانان پیژنې سي هغه مثلا مخکې تر دې سي بل څه کوي یو هنر او یو فن زده کې او بعد لږ بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځه
او شوبر ته زبر د سې لږ یو خاطره ده چې موږ یو غونډه ده د زوی لري به شرط نه ده به شرط وګورې چې تقریبا څلور نونی دی یو زوی ده بیا دا دوه کلمې کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی کولا موټر رنگمالی کولا دې څه پکړ کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي ساجي کوي جوړي دې رنگ ورکړي مستعمل نو په ټول کې دا وسو دې ورس پرم دک څه کولا شوبر سره سمات دبر بخشي دا کړو دبر ما ځار وسما بل ته ویل کې کله کوم تاو نه یو غصه کې تقریبا یو هغه څه کې تا په ګډه په کوشش کوو چې اوسو ورته کې ته ځواني مینه ته ځه دا چې په ناسه سبب ته د کان لري دا په شاګردانی نو دا څه ما زه تیر ورځ کې ولا چې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوټ نه سړي نو ما کار کې دې صدا په خبره نو ما وټی چې ما وتا دا خبره کوم دا سلام په خیر د کان لري ته چې دې په خبرې یو خاص چې یو څه دې یا ته ورمایشت ورکې تقریبا تاسو سره خندا نه پټول کې موږ تاسو ګورو شپه ته د کس په خو دې شوی چې دونه لکه سرګې چې بنا نه نه دی افغانستان مزدوری کولا افغانان بخشش کولی یا به جنجال فرق او نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیران د زیمنګ دوستان سره وخت یې نشي وزارت زر نظر په کار کې یا غبداری کې یا مقداری کې نو په ټوله کې چې ګورو د کورونې ته راځي نو یو څه پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باز خلک تر خوري باغوران دي تقریبا د باز خلک سبا نو بیا ما به شرګی ته نو وسوګر مو ته افغانان ته مرګ کې شهیدان سوي دي یا وره
مانن احمدی صاحب پروانه کې برخه وخت بل اوریدونکو امرا سره ده مهرباني وک ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلامونه تاسو ته مو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخ له اتل سره روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مې دی مې بیا ساجا غواړي دې او تاسو ملمنو ته ځانګړي سلام ما شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ته بدبختانه موږ ته دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه ریپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خان ته جنت فردوس ورکړي محترم احمد چبر صاحب له کتمر څخه اشاره وته وکړه واکان دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران چې دغه پیښې نه پیدا کړي لکه افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه تچغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزدوري دي دا پیسې موتی پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ تینو دغه خور غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو کرامن وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه تچغبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دا تچغبران ګر کې د قانون منګور چې وساري زغ ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي هیڅ وخت دا چې پیښه ما به نه راځي
ډیر مننه اتل سپ او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسی وس
په ګرمسیل لسوالی کې احمد چبا
الته باران سوي دی کنه
دا چې باران وو ستیر شپه شبر سم محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توه په دایره مداز مردا چې باران نه پیادې ستیر شپه شپه خوندور باران وو
مننه بس بس په دې هله سي وچکالی په افغانستان کې ورکه سي او لدې سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخته اتمرسب د دې خطر زغه د کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل سي د یو پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته لدې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسي په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیک
ګورې اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو البته عوامل مخکې دوستانو په باندې خبرې وکړي ډیر زیات هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتی امنیتی دا معنا نه ده چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته څوک برمته نه کوي
اتمرسب سیاسي وبخې سیاسي شاید دومره نه دلته دغه ایران ته سیاسي خو د خوري عادي عام افغانان دي سي روان دي پاکستان ته
لازم سیاسی دامانه چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د میلیور د کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
اخو تللی دا خو په اوله کې تللی دي یعنی دغه اوس کوم کسان سي یعنی ډیر عادي خوار غریب افغانان دي سيزي
یقینا اوس هغه څوک سي چې هغه دوه مشکل لري یا دا چې د تعلیم مسلې دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسلې چې اوس مثلا په افغانستان کې دا اوس تعلیم بند د خوځ تعلیم دی یعنی کوم تعلیم بند د اوسې فامیلې نه دی چې د ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی یعنی دوی کوشش کوي چې خپل اولادونو باندې سبق وایي درس وایي او دغه زمينه دوی ته مساعد کوي چې دوی هغه یو دغه د مسله ده بل اقتصادي فقر ده یعنی کله چې تاسو دا فکر وکړئ چې یو څوک زمکونه لري دکانونه لري کار ورته پیدا دي شي نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنکي نو بل لاره نه لري یعنی څوک د خواخی نه کور او وطن نخوشی که یعنی او مجبوریت حتمی اغتا پیدا کی گی چه اغا خپل هیوات خپل وطن
او اغا حلاری لپاره چه شای باید وست؟
حلاره دیر حلاری دی گوری اول دا چه دقی فکر تروس پوری متاسفانه چه هم زمان چارواک سرشتا هم زین کسانش سرشتا زکر زده رسمی که دا خبری گورم حتی مهاجر تا پا بد از ترگه گوری مهاجر توهینی کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر پاق هواد کشیده کوربا هواد کشیده التم تحقیری کی التم چوک اغسی او موقف اغتا نور کی لکه چی داغ نور دا اغا هواد خبل کسانه لری تاسی معمولا زمان مهاجر کم چی پاکستان کی دی پی ایران کی دا پرسانوی کی دی بدبات کی تاسی گوری چی دی بیچاره گان سر سنگ بد وزید
دا خود اتمر سه محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي نوري نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یادي اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري مثلا په یو کلی کې دي ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څنګه دا راګرځولې سیسی په کور دننه نه کارو کی آیا ممکنه نه ده آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سره ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مذکره هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کی په دې حساب لاس سره ورکی مثلا پیسې سره واچي یو د چرګانو یو فارم جوړ کی مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلی خلک هم کول شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمينه ورته مساعده کړي آیا ممکنه ده
بله بله اول خو خلک دغه سي فکر لري خلک دغه هم بستګي ولري دا کار ډیر زیات ممکن دی مونږه خی کسان لرو سرمایه دار کسان لرو چی دوی مثلا خارونی که سرمایه گذاری کرده پخپل ولسوالی که پخپل کلی که دقیق سرمایه گذاری دوی نرای کرده در حال چی منگ آقا وقت دقیق کسان اونا مخنیوهی که ولی شو کم چی دوی ده پارا کار تولید که پا دوی پا محلات که او دا هم ده دولت یو مسئولیت ده هم ده خپل ده هوادوالو یو مسئولیت ده هم ده اغی کسان مسئولیت ده چه آقا ده امکانات لری منگا باید خودکفایی تا تلاش که یعنی ده غصه کارون تلاش و چه خپل
اتمرس محترم او بخشی اتمرس او بخشی ساس خبر خطه کم یو خواه خبر ده چه سرمایه دار ده و آقا رزیو پا افغانستان که پانگوانه کبی آخو بیا هم یو محدود شمیر کسان ده چه سرمایه لری لیکن عادی خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چېرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې مې تاسو ته د چرګانو د یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لښار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کې شي یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دې ته زمینه برابرې دا خبره زه تر دې پورې کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امدا سی وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمرسه تاسو ډیر ښه
مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلاديش ته لاړم یو آیات کې تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالتم د بنگلاديش ټول ولایات ټول کلی ټول خارونه په ګولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلاديش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولي تاس یقین کوي چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلاديش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې دی نوبل جایزه واخیست نو دا لاری دی چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامه جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته وګوره دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ یا دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه کاساسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شو کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوهشه وکړه تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پاس لا غو چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې پلان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي پیشنهادونه یي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقی منگه از گوره تشویقی هست نلر
لیکن اتمر سبو بخشی حکومتونه خوب بیا هم ولی باید افغانان طول عمر حکومتونو تا سرگی پلارسی آیا پا اروپا که خلق له حکومتونو چه غواری او که پخپل چه کهوی زده وای مسی اولسونه پخپل دخپل و مجبوریتونو لخاطره پر ایک شک نسته سی حکومت که امکانات ولری شاید دیر چه دوی تاور که امکانات ولری لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي د شرکتونو له لارې وکړي په خپلو کې لاس سره یو کې ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي
یقینا هم دغه څه دی مونږ هغه زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړي دي متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زموږ ملت ټوټې ټوټې دی همدا تاسو نن وګورئ موږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده لیکن زموږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی علت همدغه شی دی چې موږ یو موټی نه یو موږ یو بل سره اختلاف لرو موږ یو بل سره دښمني لرو موږ هزاره ازبک نه مني ازبک پښتون نه مني پښتون
دواړه په خپلو منځونو کې دی سره جوړ
شي
وا اکمر صاحب په خپلو اوس مثلا په یو کلي کې ټول ازبک دي دوی د ټول سره لاس یو کې په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي په خپل منځونو کې سلا سره یو کړی وی ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري هغه بل کلیوال ته هم لاس ور کوي یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي او په ځینو نورو کې به هم داسې وي مننه اتمر صاحب له فاطمه احمد خان نه به واور فاطمه احمد خان بیرته د ایران موضوع ته کراسو داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي
شیبر صاحب کېدای شي دغه افغانان راغلي دي موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي چې قاچاقبر سره راغلی ده مخام اوتاکې شي وستوی ده سهار بیرته راجمر سوی ده تللی ده افغانستان ته دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي حد خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده دا ټول تکلیفونه یې وړي دي ماښام راغلی سر بیرته افغانستان ته راجمر سوی ده
متاسفانه. لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پوری باندې جواب کچ داخله ګولی راځي، لیکن تاسو په خپل له دغه افغانانو سره خبرې کړې دي، دا کوم څه په ورستو یو څو میاشتو کې شیراز ته درغلې دي، چې ول راځي نو په دا مشکلاتو له غالي
ولا شبر صاحب داس خبره د سیمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې وو هیڅ کار زمينه نه ستوري زمیده، بارانونه دي واوري دي، نه دي کانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري، خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی دا کوزده کړه د ورول پیسې نه لري، یو سړی دا وروره مثلا یو مشکل ورته پکته وای، دا خپل دي مشکل دي رفع کول لپاره، دي خپل مور او فلار او دي خپل اولاد دي خزر دي ماشومان دي نفقه لپاره نسی کولا افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه غایو ونی ته سي مثلا دوا کاله درې کاله وبور کوي او بیا راولل سي دا ونه ووهې، دا د شعکله دا میوه ته سمرته ورسي او چی ووهې. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاسي او میاسي خوریکاږي دی یو زمين لپاره چې هیڅ شي نه لري، وڅ کلک مجبورین راځي ایران ته.
فاطمه محمد خان ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسه. اتمر صاحب محترم لتا سو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې ورستیو کې د دسمبر د 13 د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلی راپور لرو، دا سره اورو او زه احمد شیبر هم لتا سو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره، ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې مشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله ل خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دونی مکلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیک او له ټولو خدماتو محروم ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لوري چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مول کورو ته لای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته لای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بے برخلیک حالت کیم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښتي.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او وستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلې، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14 په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14 هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوزلې نیول شوی يم، حاجی کم ته یوړم، خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یو ویلری پرتی سیمې ته راغلی یو، یو خونه مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمی ده پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمی او خپل شپه ورځ پرې تیروم.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت حکومت سره اړیکې خراب شوه. په دې هیواد کې پرمیشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر دیرشمې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېر سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او سړه ده یخه هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي او بل دا چې کورونا باید جوړ شي، کورونا ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو زندگی د سوي چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له هغو لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقص می شود زنجیره از بلونها شکل می گیرد.
کلش ده او کډوال حقونه نقضی که ده ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي. مزمن اضطراب، ژور خپګان، د بیهویتۍ له امله کمزوري کېدل بل اقتصادي زسمار دی، چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیونه څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنیدل ممکن نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
azadiradio.com
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.